په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. د افغانستان جمهوری ریاست په خوست کې نننۍ حمله چې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوې وغندله. په دې نیم ساعت خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي خبرونه له ملالۍ بشیر ناوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د ولیوا په جماعت کې په چاودنه کې تر څلوېښتو کسانو زیات وژل سوي او ټپیان سوي دي. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو په دغه ولسوالۍ کې په نظامي عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو پر ضد لاریون کړی او نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړه خبرونه. د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په چاودنه کې تر څلوېښت زیات کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي. دا چاودنه په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 12 کسان وژل سوي او 33 نور ټپیان سوي دي.
بدبختانه چې په غمجنه پیښه کې 12 کسان په عادت رسېدلي دي او 33 کسان نور ژوبل دي.
رویټرز خبری آژانس بیا د خوست د ځای چارواکو له قوله لیکلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د دې چاودنې څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو په دغه ولسوالۍ کې په نظامي عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو پر ضد لاریون کړی دی. دوی ادعا کوي چې په دغو نظامي عملیاتو کې تېره شپه د یو کوچني په ګډون درې ملکیان ووژل سول. د پروان ولایت د امنیه قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته د دغو نظامي عملیاتو په اړه داسې وویل.
قطعه سپیشال فورس از مرکز با دوستان بین المللی شان
دی وای د ځنګړو ځواکونو قتل خپل بهرنیو او متحدانو سره د جبل سراج دی بالا سیمه تراغلی وو چې یو وسلوال کس ونیسي. یو وسلوال کس چې وجل سوی وزیر نومیږي او بل کس یې ورور دی. له موږ سره یې په دې اړه معلومات نه و شریک کړي. لاریون کوونکو د قربانیانو مړې د کابل او سالنګ لوی لارې ته وړې او د عاملینو د مجازات غوښتنه یې کوله. دوی دا لوی لارې د څو ساعتو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 15 ولایتونو د ولسي جرګې ابتدایي نتایج به نن وروسته اعلان سي. دا کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت سویو شکایتونو د شی ارڅېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی. ټاکل سوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان سوي وای، خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو ته د ښې رسیدنې لپاره یې د نتایجو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول د انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسول دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. چاودنه د جمعې بازار په یوه میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه سوې ده. امنیتي ځواکونو د پیښې ځای په خپله ولکه کې اخیستی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په یوه بله پیښه کې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځانمرګي بریدګر چې نن یې په کراچۍ ښار کې د چین په کونسلګرۍ برید کړی و، هدف ته تر رسېدو مخکې ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ ټول 21 کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال سوي او زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې د درو بریدګرو تر څنګ دوه پولیس هم وژل سوي دي. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. امریکا په روسیا او د اوکراین په ختیځ کې د بندي چچنیایي او اوکراینی خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نن په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې د امریکا شاز دافیر هری کامیان د اوکراین نېشنل نیوز خبري اژانس د خبریال رومان سوشچینکو او د اوکراینی فلم جوړونکي اولیګ سنتسوف په ګډون د اویا نورو اوکراینی خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه وکړه. د روان کال د جون میاشتې په 4 نیټه د مسکو ښار یوې محکمې سوشچینکو په جاسوسي تورن او په 12 کلونو باندې محکوم کړ. سنتسوف چې د کریمیا اوسېدونکی دی او د توریزم پر تور په 40 کلونو باندې محکوم شوی دی. کوسوو د دوو پولیسو په ګډون څلور سرب نژاده کسان نیولی دي. پولیس وایي دا کسان یې د کوسوو په شمال کې د سرب سیاستوال د وژل کېدو په تړاو نیولی دي. درې کسان له پلازمینې پرشتینیا څخه 40 کیلومتره لیرې په سرب اکثریت سیمه متروویکا کې نیول سوي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې دوی په جنوري میاشت کې د اولیفر ایوانوویچ په وژلو کې لاس درلود. څلورم کس هغه مهال ونیول سو چې د پولیسو مخالفت یې وکړ. د خبرونو پای.
نیم ساعت خبری مجله اوری. د افغانستان جمهوری ریاست په خوست کې نننۍ حمله غندلې ده. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخته ده.
جنگ در افغانستان دیر آباد پیدا کرده، دیر هر سو خپلی مخی داری و هر سو خپلی دلتا یو محاضی جور کرده.
پا غزنی که پر زین و بزگران و اصلاح سیوی تخمون و ویشل سیوی
دیم امزه که تقریبا شپا خروار زیاد نکده، وز تقریبا اطلس خروار و ولس خروار در از جوری.
د چین حکومت د پاکستان په کراچي ښار کې نن پر خپل قونسلګری حمله غندلې ده. تر شپږ نیمو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست په خوست کې نننۍ حمله چې د ځینو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوې غندلې ده. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال سوې تروریستي حمله غندي. مسؤولانو ته لارښوونه سوې چې د دې پېښې څرنګوالی وڅېړي او هغه کسان مجازات کړي چې وظیفوي نغیړي یې کړي وي. که څه هم د خوست چارواکي وایي په پېښه کې شاوخوا 15 کسان وژل سوي، خو رویټرز د ځینو سرچینو په حواله د وژل سو کسانو شمیر شپږ ویشت یادوي. نجیب الله الوخیل له خوست ښار څخه په مستقیم تماس کې راسره دی. الوخیل صاحب، وروستي جزئیات څه دي د ارقامو په اړه کول راته وایست؟
مننه. زه سلام کوم تاسو ته او درنو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، هغه وروستي عدد ارقام چې نن مازدیګر ناوخته مازدیګر خوست والي آزادۍ رادیو ته ولایتي روغتون کې وړاندې کړل، همدا و چې په دې چاودنه کې یا په دې چاودنه چې شوې ده په دې کې د ملي اردو 12 منصبین وژل شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي. خوست والي په روغتون کې دا وویل چې دا ممکن یو ځانمرګ هایبرید وي. د دوی هغه څېړنه او د دوی هغه شواهد دا ښکاره کوي چې دا ممکن ځانمرګ هایبرید وي. دوی وویل چې د دې پیښې هغه عاجل ټپیان چې دي د ملي اردو په چورلک کې کابل ته انتقال شوي دي او نور پاتې ټپیان چې دي دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د خوست والي نه هم دا پوښتنه وکړه چې څنګه ځانمرګ وتوانېده چې ملي اردو ته ننه وځي یا نور ته مایسته راشي دا چاودنه بریز رامنځته شي. دوی وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده، خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت یو تخنیکي پلاوی خوست ته راغلی دی او دا مسله به وڅېړي او وروسته به دوی هغه جزئیات او مسایل د رسنیو سره شریک کړي. بل لوري ته د خوست جامع روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وویل چې ولایتي روغتون ته د پیښې له ځای څخه 40 د ملي اردو ټپیان انتقال شوي دي او 3 د مړو جسدونه. دوی وویل چې په دې ټپیانو کې 3 تنه سرتېري داسې وو چې هغې روغتیایي حالت نازک دی، همدارنګه یو سرتېری دوی خود چې د جراحي عملیاتو لاندې دی او 3 تنه وویل چې دا د درملنې لپاره مرکز کابل ته انتقال شوي دي او 12 نور په ولایتي روغتون کې درملنې لاندې دي. همدارنګه سړی صاحب تاسو ته یادونه وکړم چې د ولایتي روغتون خواوشا ته لسګونه ځوانان راغلي وو، هغوی غوښتل چې سرتېرو ته ټپیانو سرتېرو ته وینه ورکړي.
بل ایالو خیل سب د حمله پاره څول کیږي چې څوک بلاس پکې لري. که څه هم د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې یادونه سوې، هغه کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې وظیفوي غفلت یې کړی وي. هلته ګنګوسي او اوازې څه دي؟
اصلا واقعا دا یو لکه څنګه چې خوست والي یادونه وکړه، دا واقعا پیچلې موضوع وه. مونږ کله چې هلته د ملي اردو منصبینو سره دوی سره خبره کوله، دوی نه پوهېدل چې اصلا دا پېښه څرنګه رامنځته شوې ده، دا کوم نفوذي سرتېري کړي ده، دلته کوم ځانمرګي بریدګر ننوتی دی که کوم بل څه شوي دي. نو د دوی په وینا همدا مسله کله چې د ملي اردو د دفاع وزارت د تخنیکی ټیم د مسله وڅېړي له رسنیو سره به شریک کړي.
ډیر مننه د نجیب الله الوخیل پر راپور کې مو اوریدل چې د خوست چرواکي وایي په نننۍ حمله کې د ملي اردو 12 منصوبین وژل شوي او تر 1.5 زیات ټپیان دي. خو رویټرز اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې 14 کې 16 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي، خو بیا هم د مړو او ټپیانو ارقام زده او نقیز دي. له کلونو راهیسې د کرښې په دواړو غاړو کې بمی چاودنو او بمی حملو مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پښتونخوا د ورکزیو ایجنسی په کلایي سیمه کې په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. په دغه بازار کې د جمعې په ورځ د میوې او ترکاري مارکیټ لګیږي. نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
په اورګزیو ایجنسی کې د پولیسو یو چارواکی نن د ازادي رادیو ته وویل چې 14 د جمعې په بازار کې د خلکو په میله کې وسوه چې ډیره ګڼه ګڼه وه. چارواکو ویلي چې زخمیان په سیمه کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر سیاسي فعالانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اورګزیو پر خلکو غږ کړی چې د سیمې روغتون ته د وینې ورکول لپاره ولاړ شي. د چارواکو په وینا په روغتون کې د ډیرو زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیر شایع زیات سي. د اورګزیو د پولیسو یو مشر خلیل اقبال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوې چې چاودیدونکي مواد د ترکاري په یو کارتن کې ایښودل شوي وو او په دغه مارکیټ کې انفجار وکړ. د پاکستان پولیسو ویلي چې د کلای بازار او شاوخوا سیمه یې محاصره کړې ده. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورګزیو ایجنسی په کلای سیمه کې اکثر شیګان اوسي. دا د پاکستان له وو ناکرارو قبایلی سیمه ده. په پاکستان کې په دوامدار ډول د شیګانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر کورونو، عبادت ځایونو او مذهبي مراسمو خونړۍ حمله کیږي. واشنگتن ادعا کوي چې د پاکستان په غرنیو قبایلی سیمو کې د تروریستانو پناه ځایونو او د هغوی فعالیت ته اجازه ورکول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ وویل چې پاکستان له امریکا سره هیڅ نه دی کړی او له پاکستان سره یې د خپلو مرستو د ځنډولو خبره وکړه، خو پاکستان دا ادعا رد کړې او وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې انساني قرباني ورکړي او میلیونونه ډالر یې زیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لین خبرتو خپلواک کمیسیون نن ویلی و چې د 15 ولایتونو د ولسی جرګې ابتدایي نتایج به نن اعلانوي. تر دې مخکې دغه کمیسیون ویلی و چې ټاکل شوی و نن جمعه د ولسی جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي، خو وروسته کمیسیون ویل چې دغه اعلان ځنډول شوی دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي. افغان صاحب، دغه 15 ولایتونه چې ابتدایي نتایج اعلان شوی ویل شوی چې کوم ولایتونه دي؟
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پره سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ټاکل شوی ده چې به وروسته د 15 ولایتونو د ولسي جرګې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان شي. حق پره وویل چې په دغه ولایتونو کې اورزګان، فراه، جوزجان، بامیان، دایکنډي ولایتونه شامل دي. همدارنګه یې وویل چې د 15 نورو ولایتونو د رای نتایج سیستم ته داخل شوي کارونه بشپړ شوي دي. خدای ونول چې د نورو 15 ولایتونو د رای نتایج به کله اعلانېږي. البته یادونه وړ ده چې نن د انتخابات خپلواک کمیسیون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ممکن د راتلونکي اونۍ یعنی د سبا بل ورځ دغه نور نتایج هم اعلان شي. د یادونه ده چې ټاکل شوی و د افغانستان د ولسي جرګې د دوه درس ولایتونو را د انتخاباتي محلي سره سم د اقرب نه لسم اعلان شي، خو انتخابات خپلواک کمیسیون د ورسته پریکړه وکړه چې دغه رای به د قوس په دویمه اعلانېږي، خو نن بیا هم له واجه سره سم ونه توانید چې ټولې رای اعلان کړي. البته په 15 ولایتونو رای نن اعلانېږي. البته
ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 15 ولایتونو د ولسي جرګې ابتدایي نتایج به نن اعلانوي. دغه کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوو شکایتونو د څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایج اعلان ځنډولی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهېږي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي که نه، خو ده زیاته کړې چې په بریا به دی خوشحاله سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې ویلي چې دی هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له غړي ګلپاچا مجیدي سره مرکه کړې. ښاغلی مجیدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکایي چارواکو ویناوې څومره په رښتیا امیدوارونکې دي.
ما پاند خبرې به جدي وي، روانې به وي، او خلکو امیدواري هم د مخکې نه دي دا خبرو ته ډېره شوې ده. ولې مهمه خبره دا ده چې په دغې کې تر اوسه پورې خصوصا د طالبانو د لورې نه یو شین چراغ یا داسې یوه پرې خبره مونږ ته نه ده راوتلې ده چې مونږ امیدواري زیاته شي او پوه شو چې دا خبرې جدي دي. حتی دوی تصدیق هم په ډېرو وختو کې نه دی کړی دې خبرو. زه امیدوار یم چې سوله ډېره زر افغانستان ته راشي او دا امید باید ولرو. ولی ما په نظر جنگ افغانستان ډیر آباد پیدا کړی، ډیر لاسوهنی ورکې زیات شوي، پردی جګړه ده او په دې کې خصوصا ایران او پاکستان او روس هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاز جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دا به ډیر وخت واخلي دا خبرې، نه داسې زرس لکه دوی په منډه چې وایي چې په اپریل میاشت کې به موږ یو نتیجې ته رسېدلي وو.
نو په دې حساب د ښاغلي خلیلزاد خبرې فکر کوئ چې ډېرې خوشبینانه دي؟
بالکل ډېر خوشبینانه دي، ولې زه دومره ډېر ورته خوشبینه نه یم. خوشبینی به په دې بوي چې سولې ته به بالاخره افغانان ورسیږي او موږ به سوله ولرو. ولې دوی ډېر خوشبینی ښایي چې ډېر زر به موږ سولې ته ورسیږو. ولې د افغانستان جګړه ډېره پیچلې جګړه ده، دلته استخباراتي محاذونه دي، نو دې ته وخت ته ضرورت شته چې په افغانستان کې سوله ولرو.
وخت ښاغلی مجیدي چې تاسو وایئ، وخت ته چې تاسو یادونه کوي چې اړتیا شته، مقصد دا دی چې د اعتماد جوړونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
څو مسایل دي، یو خو خپله د طالبانو د افغانستان د لورې یو اعتماد سازي باید وشي، بل امریکا باید ګاونډیانو ته یو اعتماد ورکړي. تر اوسه پورې داسې واضح ډول دغه میکانیزم تشریح شوی نه دی. د میکانیزم د تشریح نه وروسته دوی باید لیدنې کتنې زیاتې کړي او دا لیدنې کتنې په یو ځل تاک باندې فکر نه کوم چې دغه بحال شي. او دا ډېر مغلق پیچلې سوله ده او دې لپاره باید ډېرې حلې ځلې وشي او ډېر وخت ته ضرورت لري.
او هغه فشارونه چې متحدو ایالاتو مخصوصا تېره اونۍ پر پاکستان اعلان کړل، فکر کوي چې دا هم د دې درد دوا نشي کولی؟
ما په اند صرف کومکونه په پاکستان باندې بند شوي دي او دا د دې درد دوا نشي کولی، ځکه پاکستان عربستان ته لاس وکړو، همدارنګه امارات متحده عربي ته لاړل، چین سره همکار ده، ایران، نو دوی ته نورې لارې به هم خلاصې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بالکل د پاکستان په وضعیت باندې ډېر بد اثر وکړي. ډېر بد اثر به هلته وکړي چې دا تعزیرات نور تعزیرات ورباندې وضع شي لکه ایران باندې چې وضع کړي.
ستاسو په نظر باید کوم اقدامات وشي د دې لپاره چې د سولې هغه امیدونه چې تاسو ډېر ورته خوشبینه نه یاست رانژدې شي یا ممکن شي؟
صرف د طالبان لوری یا د افغانستان حکومت لوری دلته موږ ته ډېر ارزښت لري. ولې متاسفانه تاسو ګورئ چې دوی خپل وخت په ډېرو نورو شیانو باندې مصرفوي، مثلا د جهادي رهبرۍ او د افغانستان د اپوزیسیون نورو کسانو سره ګوري. مچغلې د کاته ځای دی چې دوی د سولې لپاره دوی دوی نظریات وښي، هغوی د خپل تشویشونه د سولې په هکله وړاندې کوي چې ما ځای به په دې سولې نه وروسته کوم ځای وي، یعنی چنه بازۍ ولکې کوي. د افغانستان عام ولس چې خاموش اکثریت دی، هغه ته تر اوسه مراجعه نه ده شوې. مدني حرکتونو سره غږېدلي نه دي. قومونو سلسله دلته شته، قومي بنسټونه ډېر قوي قوي بنسټونه خصوصا په پښتنو سیمو کې لرو. دغه روابط د دواړو خواوو سره لري، هم د حکومت سره لري، هم د طالبانو سره لري. او دا خلک په سیمه کې پراته خلک دي، په اوضاع باندې ټولو باندې په اصطلاح پوهېږي او لارې چارې ورته معلوم. تر اوسه دوی ته مراجعه نه ده شوې. ما په نظر اوس یو بل ستونزه هم ده چې د افغانستان حکومت له لورې هم موږ چې اورو تر اوسه پورې دوی په دې باندې راضي نه دي چې دغه حکومت یو موقت حکومت ته وسپارلی شي او ټاکنې شاته ولویږي. نو په دې خاطر موږ وویل چې ډېر څه پاتې دي چې دوی لپاره باید خبرې اترې وشي، فیصلې ته ورسیږي یا بالاخره یو قناعت وي لوري ته ورکړلی شي.
د ولسي جرګې استازی ګلپاچا مجیدي ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
جنگ دی ولکش
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اتیا قومي شوراګانې جوړې سوي. روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر نامولا صاحب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په ولایت کې اتیا کاملا غیر سیاسي او غیر قومی کمیټه یا شوراګانې د ځنګل د احیا، حفاظت او د مدیریت په بنیاد باندې د انتخاباتو د لارې هغوی خپل مشران وټاکل او د دغه شوراګانو سره کونړ ولایت کې قومي مشرانو او د نورو نهادونو په حضور کې تړونونه لاسلیک کړل.
انعام الله صاحب وایي پوخوا ټول ځنګلونه ولسونه ساتلي، خو اوس دغه دود د یو شمیر زورواکو او د لرګیو د مافیا د لاسوهنو له امله کمزورې شوې. دوی اوس غواړي چې د دغه شوراګانو په وسیله د ځنګل ساتنې په اړه پخوانی قومي تړي او ناغي بیرته ځواکمن کړي.
نو موږ غواړو چې د احیا او حفاظت په لار کې بیرته اماغه دودونه او هغه ناغي چې هغه مختلف او مافیایي کړي او یا بعضې خودغرضه خلکو د خپل شخصي اهداف او اغراض په خاطر باندې زیانمن کړي وي، دته به دغه شوراګانې بیرته قوت ورکړي.
هغه وایي دغه اتیاو جوړ شو شوراګانو ته به د بوټو او نیلګیو د روزلو د پاره کوریې جوړوي، څو په خپل سیمه کې نیلګي وروزي او بیا یې هم هلته هغو ځایونو کې نال کړي چې چیرته ځنګل وهل شوی او یا یې هم چیرته اړتیا وي. د یادو شوراګانو دوه تنو مشرانو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم مولوی مثل خان صاحب، زراعت موږ ته د غوزانو نهل شانی کړی، دا تخمونه کرلې دي او په ولسوالۍ کې په مختلفو علاقو کې به ان شاء الله دغه غوزان ونه چې دی دا کینول کیږي او د ځنګل د حفاظت په خاطر شوراګانې جوړې شوې دي چې موږ د ځنګلونو د حفاظت لپاره زاړه دودونه او دستورونه چې کوم قومي موږ لرل د ناغو په سیستم سره هغه مراجوندې کړي دي، اوس څوک نشي کولی چې ځنګلونه په بېرحمانه توګه قطع کړي.
زما نوم هجرت الله صالح افغان، موږ هر میاشت غونډه لرو، چاته اجازه نه ورکوو چې ځنګلونه وای یا شنه بوټي وای.
په کونړ کې په داسې حال کې د ځنګل ساتنې او بیا یې هیا په نوم شوراګانې جوړیږي چې د یاد ولایت ډیری ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
په غزنی کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي ده. بزګران وایي دغه اصلاح سوي تخمونه او سره د دوی حاصلات ډیر ښه کړي. حبیب رحمان تاثیر ور باندې راپور لري.
په غزنی کې د کرنې عملداري ریاست له لوري پر یو شمېر بزګرانو د تخم لپاره اصلاح سوي غنم او کود وویشل سول. د یاد ریاست سرپرست محمد وارث حیدر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د مرکز سلګونو بزګرانو ته یو بوجۍ اصلاح سوي غنم او دوه بوجۍ کود وویشلی دی چې ټول ټال دېرش ټنه غنم او دغومره دوه برابره کود دی.
موږ په روان کال کې په دې د خزاني غنمو د جملې څخه 213 ټنه غنم او 416 ټنه کود د مرکز او ولسوالۍ د حقینو لپاره د وزارت زراعت لخوا اختصاص شوی دی چې په هغه کې 13 ټنه اصلاح شوی غنم چې د تخم په منظور باندې کرل کیږي، 13 ټنه د مرکز لپاره غنم او 16 ټنه د مرکز لپاره کود د قانون ته په واک کې ورکول کیږي چې دا غیر تنه خنتی جلاس راوړي. یو بوجۍ غنم یا دوه بوجۍ کود یو د خان ته سهم ورکول کیږي چې د غنمو قیمت د بوجۍ 185 افغانۍ او د کور قیمت 65 سره ده او 415 افغانۍ قیمت ټاکل شوی.
بل لور ته بیا د سیمې بزګران وایي د نورو کلونو په دوران کې له دغه اصلاح سوو غنمو او کود څخه ښه پریمانه ګټه پورته کړې ده. ازادي راډیو ته وویل د کرنې او مالداري ریاست له لوري چې هر کال د غنمو اصلاح سوی تخم ترلاسه کړی دی نو بیا یې لمځه کې زیات حاصلات ترلاسه کړي دي.
زه خپل حاجي خالقداد د قلعه قاضي اوسېدونکی یم. دغه پروسه کالم له د تخمو چوړې سره مرسته کړې وه، ډېر حاصلات مو اخیستې دي او ډېر ښه نتیجه ورکړې دي موږ په منطقه کې.
نوم یې شاپور ده، د اجرستان د ولسوالۍ مدیر په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. او کوی سي خلک راسي دلته راځي ځکه د دغه تخمونه مخکې مو کرلې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. د امراض په مقابل کې ډېر مقاوم دي، مرض نه کوي او حاصلات نسبت له محلي تخمونو د دغه تخمونو حاصلات ډېر زیات دي او د خلکو په اقتصاد کې ډېر مثبت رول لري.
تقریبا 45 کال کې دا تخم وړم، د موږ ځکه تقریبا شپږ خروار زیات نه کړي، اوس تقریبا 13 خروار خروار ولس خروار د از جوړی
دا په داسې حال کې د چې د غزنی ولایت تیرای اوسیدونکو بزګران دي خوای د خپل حاصلاتو لپاره چندان بازار نه لري ترڅو د کال له خواري څخه شګټه تر لاسه کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د پاکستان په کراچی ښار کې نن جمعه پر خپل قونسلګری حمله غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د چینایي وګړو امنیت ته پام وکړي. بلخو د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا د چین او پاکستان پر اړیکو ګزار دی. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د دې وزارت ویان جین چوانګ ویلي چې د قونسلګری ټول مامورین او د هغوی کورنۍ په امن ځای کې دي. هغه نن په پیکین کې خبریالان ته وویل چین پر ډیپلوماتیکو ادارو حمله غندي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د چین د اتباعو او ادارو د ښه امنیت لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په کراچي کې د چین پر قونسلګری د حملې مسؤلیت ویډلې چې ځانته د بلوچستان د ازادۍ پوځ وایي اخیستی دی. دا بیلتون غوښتونکي ډله له هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت یې په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان ځواکونه او د چین حکومت د بلوچستان د راتلونکي د خرابولو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حملې په اړه د چیرونو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو د زیانمنولو لپاره یو دسیسه ده. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې شایي د چین د فعالیتونو په وړاندې د خند اچولو هڅه شوې ده.
او یقینا یو کوشش راځي چې دلته کې د پاکستان چین منځ کې اړیکې چې دا کډوډي کړې شي او بندا وي چې یو څه سم تبې سبا پینې سره ورسول شي نو یقینا چې دا امر څه کوي کو دا قدمه نه ورته.
پاکستان د چین د ستري سیمایي پروژې یو کمربند یو لار چې د ورېښمو د لرغونی لارې پر نظر جوړیږي مهمه برخه ده. د چین حکومت په پاکستان کې میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده. د ګوادر بندر پروژه د اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو یو ستر مثال دی.
د بریتانیا پولیسو هغه تصویر خپره کړی چې د روسیې د استخباراتو د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د بریتانیا پولیسو له خلکو غوښتنه کړې که په دې اړه معلومات لري له پولیسو سره دې شریک کړي. بریتانوي چارواکي وایي دواړه مشکوک کسان د روسیې د استخباراتو مامورین دي چې سالزبوري هغه ښار ته چې سکریپال او لور یې پکې مسموم شوي وه په مستعارو نومونو تللي وو. احمد تکل او نور تفصیل.
د برتانیا پولیسو د پنجشنبه په ورځ د هغو دوو مشکوکو کسانو ویډیوي تصاویر خپره کړل چې د پخوانی روس جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن ګڼل شوی. په دې تصاویرو کې لیدل کیږي چې دواړه مشکوک کسان د مارچ په 14مه په همغه ورځ چې سکریپال د برتانیا په سالزبوري ښار کې د یو پارک پر څوکۍ بې سده وموندل شو د ښار ته رسیږي او د ښار په شاوخوا کې پلی ګرځي. دا دوه کسان چې د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف په مستعارو نومونو مشهور دي په سپتمبر میاشت کې په غیاب کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو تورن شول. یو تحقیقاتي ویب سایټ د دوی اصلي نومونه الکساندر ایفګینیوویچ مشکین او اناتولی چیپیکا یاد کړي او وایي چې دواړه د روسیې د استخباراتي ادارې جی آر یو لپاره کار کوي. د سکریپال د مسمومولو له پیښې نږدې څلور میاشتې وروسته د سالزبوري په څیر مخار امسبوري کې یو نارینه او یو ښځه هم مسموم شول. پولیس وایي دوی د اترو له یو بوتل څخه چې د نوویچوک په نوم له کیمیاوي موادو ډک و کار اخیستی و. نوویچوک د اعصابو فلجوونکي کیمیاوي مواد دي چې پخوانی شوروي اتحاد د پوځي اهدافو لپاره جوړول او د سکریپال د مسمومولو لپاره هم کار ترې اخیستل شوی. مسمومه شوې میرمن جان ستوریګس وروسته مړه شوه. پولیس وایي دوی له هر چا څخه چې دا دوه مشکوک تورنې د مارچ د دوهمې او څلورمې ترمنځ لیدلې وي او یا یې د نینا ریچي د اترو تقلبي بوتل تر سترګو شوی وي د معلوماتو غوښتنه کوي. سرګی سکریپال د روسیې د استخباراتو پخوانی ایجنټ و چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومت څخه مخ اړولی و او د مسمومېدو تر مهاله په برتانیا کې په تبعید کې اوسېده. برتانیا او لویدیځو متحدانو یې د هغه د مسمومولو پړه پر مسکو واچوله خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د سکریپال د مسمومولو پیښې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې چې هسې هم ترینګلي و لا خراب کړل. او په نتیجه کې متحد ایالاتو او اروپایي ټولنې پر مسکو نوي بندیزونه ولګول.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبری مجله چې تر اوبه جو دوام کوي له فرشتې نگانه.